بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما هر أمت تيوستازي راغلي وو او چې څنګه استازي ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتې ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. حیزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د غبرګولی د میاشتې شپږمه او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده، چې د شوال د میاشتې له 15مې او همدارنګه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. ایزانو، زالی اسقر عبیدی تاستا د تسلیت پا وړاندې کولو سره ستاسو درنه حضور ته حاضر سویم چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د اهل تشیع د وژلو او د ملګرو ملتونو د غبرګون په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. دا پروگرام په دوام کې به د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځانګړی خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره به هم پروگرام پای ته ورسیږي او ستاسو له درانه حضوره رخصت سو. www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ. وس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د امریکې له یو اړخیز پاله سیاستون سره په مقابلې باندې د شمخانی تاکید، د ایران او افغانستان تر منځ دو غارون سرحد سلیروش ساعته کې دو ته چمتواله، د بشری حقونو په برخه کې په طالبانو باندې د ملګر ملتونو د ریپورټر نیوکه، په افغانستان کې د کرونا ضد سرتاسری واکسن، او په جنوبی افریقا کې د فرانسوي ځواکونو په ضد پراخ لاریونونه. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د نړیوال اقتصاد د ټولنې له سرمنشي بورګ برندا سره په اقتصادي مسایلو باندې خبرې اترې وکړې. د تیرې اونۍ د دوشنبې ورځ څخه د سویزرلینډ په داوس ښار کې د نړیوال اقتصاد د ټولنې 250مه غونډه پیل شوې، چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکي پکې ګډون کړی دی. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یاده لیدنه کې په سیمه ییزو او نړیوالو ډګرونو کې د ایران ترانزیټي ظرفیتونو او همدارنګه تیلي او ګازي زیرمو ته په اشارې سره وویل چې د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران حکومت د بهرني سیاست له لومړیتوبونو څخه دی. هغه همدارنګه د کرونا له خپراوي وروسته د نړۍ د زیانمن سوی اقتصاد د بیا رغونې اهمیت ته په اشارې سره وویل چې په قطر کې د ګازو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې د ایران د ولسمشر د تیلو او د ګازو په وسیله د نړیوال اقتصاد د بیا رغېدو لپاره یوه مهمه طرحه وړاندې کړه. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه چې تهران د وړاندې سوي طرحې په چوکاټ کې د نړیوال اقتصاد له ټولنې سره همکارۍ ته چمتووالی لري. د نړیوال اقتصادي د ټولنې سرمنشي په ویانا کې د ایران او سلور جمع یو ډلې هیوادونو ترمنځ مذاکرات ته په اشارې سره هیله وښوده چې د امریکې بندیزونه لیرې سي، او د سیمه ییز او نړیوال اقتصاد په بیا رغونه کې د ایران له پراخو ظرفیتونو څخه کار واخیستل سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا منشي ویلي چې نړۍ باید د امریکې د یو اړخیز پاله سیاستونو سره د مقابلې لپاره یو موټی سي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني چې د سیمه ایز امنیت په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی و، د روسیې د ملي امنیت د شورا له منشي نیکولای پاتروشوف سره د دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسلو په هکله سلا مشورې وکړې. شمخاني په یاد لیدنه کې د لویدیځو هیوادونو بندیزونو ته په اشاره سره د روسیې او د ایران ترمنځ د همکاریو په پراختیا باندې تاکید وکړ او وویل ایران دور څلوېښت کاله کېږي چې د دغو ظالمانه بندیزونو هدف ګرځېدلی او په خپلواکي هیوادونو باندې د زور ویونکو د بندیزونو په وړاندې د مقاومت په یو سمبول بدل سوی دی. هغه همدارنګه د افغانستان د حالاتو او د ځینو ترهګرو ډلو حضور ته په اشاره سره زیاته کړه په افغانستان کې د یوه ټول ګډونو حکومت نشتون په افغان ولس باندې د ناوړو اقتصادي حالاتو او د ناامنیو اصلي لامل بلل کېږي. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان ویلي چې سرحدي ځواکونه د ګاونډیانو او په تیر بیا افغانستان سره د تجاري اړیکو د پراختیا لپاره سهولتونه رامنځته کوي او افغانستان سره د دوغارون د سرحد سلیر ساته کېدو ته چمتو دی. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال احمد علي ګودرزی هرات ولایت سره نږدې د دوغارون له سرحد څخه د لیدنې پر مهال خبري اعلان ته وویل ګمرکات او ورسره سرحدي ځواکونه د څلېرویشت ساعته تګ راتګ او ترانزیت لپاره چمتو سوي دي. هغه زیاته کړه چې د کیمرو او الکتریکي خدماتو په شمول امنیتي سرحدي ساز و سامان هم پیاوړي سوي دي. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان همدارنګه یادونه وکړه چې سرحدي ځواکونه او سرحدي پوستې د امنیت د تامینولو لپاره باید خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي. د ایران خراسان رضوي ولایت د دوغارون د سرحد په شمول افغانستان سره 300 کیلومتره ګډه پوله لري او په یاده سرحد باندې د کاله 1 میلیون کسان تګ او راتګ کوي. د افغانستان د بشری وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په ښځو باندې د طالبانو له محدودیتونو څخه په نیوکې سره ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید د بشری حقونو په برخه کې په خپلې خبرې او عمل یو شان کړي. ریچارد بینیټ چې د بشری حقونو څیړنې په موخه افغانستان ته راغلی او تېره ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د دې هیواد په بشري حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. هغه له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ټولګیو بندول او ښځو ته په سیاسي برخه کې د ونډې نه ورکول د بیان پر ازادۍ محدودیتونه او د ښځو حجاب په اړه بیلابیل فرمانونو ته په اشاره سره وویل زه په طالب چارواکو غږ کوم چې په یادو زمینو کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي تاکید وکړ چې که داسې یو ټولګډون حکومت جوړ سي چې ټول پکې ځانونه وګوري او د نارضایتونو لپاره یو د حل لاره وموندل سي دا به وکولی سي چې د افغانستان د بې ثباتۍ د خطرو مخه ونیسي. د بلې خوا څخه بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې مسلې په غبرګون کې ویلي چې حکومت د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لشکرو د بشرو د بشپړو حقوقو د تامین په برخه کې پر خپل ژمنه ولاړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې به د کرونا ضد واکسن نړیوال کمپاین تر راتلونکې یوې میاشتې پورې پیل سي. د اول راپور سره سم دغه سازمان نن پنځمه تیره ورځ د می په شپږویشتمه په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې د 2022 کال د جون په میاشت کې به کمپاین پیل سي. د دغه سازمان په وینا په پام کې ده چې دغه پروګرام د افغانستان څلور دېرش ولایتونو تر پوښښ لاندې راولي. د دې پروګرام له مخې تمه کیږي چې د 30 کال څخه پورته 15 میلیونه کسان د کرونا واکسن ترلاسه کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کرونا له امله د مړینو څخه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې په یوه ناسته کې ملا محمد عمر جان، مولوی محمد عیسا، مولوی کمالزاده او مولوی جان محمد مدنی د خپلو سلاکارانو په توګه ټاکلی دي. دا والا راپور سره سم دغه څلور تنه په کندهار کې د طالبان د مشر ولسوالانو او امنیه قومندانانو ترمنځ د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي سوي دي. د طالبان مشر وروستي ځل لپاره په کوچني اختر کې د کندهار ولایت عیدګاه جومات کې د خلکو په وړاندې حاضر سوی و. د امریکا د اشغالګر ځواکونو یو لوی پوځي او لوجستیکي کاروان د عراق له سرحد څخه په غیر قانوني توګه سوریه ته ورننوتل دي. په 2018 میلادي کال کې په سوریه کې د داعش په شمول د امریکا د لاسپوڅو ترهګرو ډلې له ماتې وروسته امریکایي ځواکونه په مستقیمه او غیر قانوني توګه سوریه ته د سوریه خاورې ته ورننوتلي او د دې هیواد د تیلو او زیرمو چور او تالان پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو دغه کاروان سوریه ته تر ننوتلو وروسته د الحسکې په لور تللی دی، تر څو هلته میشتو امریکایي اشغالګرو ځواکونو او همدارنګه د قصد ډلې جنګیالیو ته پوځي تدارکات ورسوي. اوس مهال د سوریې ځینې برخې د امریکې او د هغه د لاسپوڅو ډلو تر اشغال لاندې دي. د سوریه حکومت په ځلونو ویلي چې د هیواد په ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د امریکایانو شتون غیر قانوني دی او دغه اشغالګر ځواکونه باید د سوریه د تیلو او د زیرمو چور او تالان پای ته ورسوي. په جنوبي افریقا کې ګڼ شمېر خلکو په افریقا کې د فرانسې د پوځي حضور په ضد د دې هیواد د سفارت مخې ته لاریون کړی دی. د ایران د نشراتي ادارې له راپور سره سم لاریون کوونکو د فرانسې په ضد د شعارونو پور کولو سره د افریقا له بري اعظم څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي. په ورسیو نه کې په الجزیرې، بورکینا فاسو، نیجر، چاد او مالی هیوادونو کې د فرانسې ځواکونو د شتون په ضد پراخ لاریونونه پیل سوی دي. د مالی حکومت څلور میاشتې مخکې د فرانسې د سفیر په ایستلو سره د ټولو فرانسوي شرکتونو په فعالیت باندې بندیز ولګول. او بل خبر دا چې د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې په سیمه ییز امنیتي غونډه کې وویل پکار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړ سي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروگرام په دغه شی پوکې مو پام راوړم. یو سیاسي تفسیری ته چې عنوان دی په افغانستان کې د اهل تشیع د لشکيو د وژنو غندنه. هله د چترپایز مشر د ملګرتیا فرصت او خلری د افغانستان د بشری وضعیت د څار لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په دغه هیواد کې د شیعیانو او هزاره قومیتونو د وجلې په غندلو سره په هغوی باندې وروستي بریدونه سیستماتیک وباله او د پایلو په هکله خبرداری ورکړ. د ملګر ملتونو د څار لپاره د ملګر ملتونو دغه ځانګړی راپور ورکونکی په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل چې د اهل تشیع او وژنه د بشریت په ضد یو ستر جنایت بلل کیږي. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار کې په وروستیو بریدونو کې چې داعش ترهګره ډله یې پرپغاره واخیسته په لسګونو بېګناه انسانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګر ملتونو راپورټر په داسې حال کې په یاده موضوع باندې خبرې کوي چې لویدیځ هیوادونه چې د بشري حقونو د دفاع ادعا لري په افغانستان کې د اهل تشیع د وجلې په وړاندې چوپتیا غوره کړې او د هغوی د وژنې ننداره کوي. داسې حالت چې د امریکا له لوري رامنځته سوی دی. امریکا له سوریه او عراق څخه افغانستان ته د داعشیانو په راوستلو سره د دوغو خونړیو بریدونو زمینه برابر کړې ده. سمیرا مروتی د سیاسي چارو کارپوهې په دې اړه وایي د داعش تر ماته خوړلو وروسته امریکا د دې ترخکری ډلی عناصر افغانستان ته ولیږدول او په دې توګه یې نوې فتنه افغانان ته رامنځته کړه تر څو هم افغانستان کې کړکېچ دوام وموندي او هم سیمه ورسره ناامنه سي. ځینې سیاسي محفلونو چې د افغانستان له دننې څخه راپورونه ترلاسه کوي په طالبانو کې د ملا عبدالغني برادر او سراج الدین حقانی ترمنځ اختلافات، د طالبانو د تنخواه نشتون او ځینو ته د څوکۍ او د مقام نه ورکړه د داعش ترهګري ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یوځای کېدو لامل ګڼي، چې د عمله په افغانستان کې غلچکي او ترهګریز بریدونه زیات سوي او تاوتریخوالی او ورځ تر بلې زیاتېږي. ویل کېږي چې د سراج الدین حقانی ډله اوس مهال په مستقیمه توګه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې فعالیت کوي او په دې خاطر د امریکې او د ملا برادر ترمنځ د دوحې د موافقې د پلي کېدو مخنیوی کوي. امریکا هم په دې پلمې سره د افغانستان د شتمنیو په کنګلولو سره د طالبانو له مخالفانو څخه ملاتړ کوي چې د عملې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. د پاکستان د چارو شینند علي خزائی په دې اړه وایي یو مسله چې پام نه ده ورته سوې په طالبانو کې د سراج الدین حقانی او د ملا برادر ترمنځ د اختلافاتو دوام دی. په تېره بیا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داسې یو ځای چې د داعش د ترهګرۍ ډلې پټنځای بلل کېږي هغه زیاتوي داعش ترهګره ډله له رامنځته سوي چانس څخه په استفادې او د غولوونکو ژمنو په کارولو سره د طالبانو ناراضي عناصر ځان ته جذبوي او د تاوتریخوالو په زیاتولو سره د نفاق د اچولو په لړ کې خپلې مخې تعقیبوي. په هر صورت کې د افغانستان خلک د ملګر ملتونو څخه تمه لري چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د دې هیواد د ستونزو له حل سره مرسته وکړي او یوازې د راپور په ورکولو بسایه نه وکړي، ځکه چې د ملګر ملتونو اداره په هیوادونو کې د سولې او د ثبات د پیاوړي کولو او د مرستې د رسولو دنده په غاړه لري. دغو مسلو ته په کتو سره د ملګر ملتونو اداره باید له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو په دوام سره د ترهګرو ډلو د بیا پیاوړي کېدو زمینه برابرېدای سي چې ورسره د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت له ګواښ سره مخامخ کېږي. د سیاسي تفسیرې پای. قدر منو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې با تاسو ته د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځانګړی خبرونه وړاندې سي. ورپسې به د هر کله راشه خبرونه واوري چې له هغه وروسته زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه پای ته رسیږي او موږ هم ساسو له حضور رخصتی شو.
د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شهادت. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د شوال د میاشتې 15مه نیټه د امامت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو او د نړۍ ټولو مسلمانانو او علم دوست کسانو ته تسلیت وړاندې کوي او د خبرونې په دې برخه کې د امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت، د هغوی د علمی مقام او خدمتونو او د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي لپاره د هغوی په لیتوګو یو رڼا اچوي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، دغه پروګرام زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. ډیر عزتمن اوریدونکو، د 1348 هجری قمری کال د شوال په 15مه نیټه د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د ظالم عباسی واکمن منصور دوانقی په حکم شهید کړی شو. امام جعفر صادق علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په مدینه منوره ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام او با ایمان مور په لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 10 کلنۍ کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام له شهادت وروسته د امامت مسولیت په غاړه واخیستل او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو د 5 اموي واکمنانو او د 2 عباسي واکمنانو د حکومت له پړاو سره برابر وو او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسیانو او امویانو ترمنځ د سختو نښتو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم پر کورنۍ د هغو دباو کم کړ. همدغه موضوع د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه برابر کړه څو د اسلامي علومو پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علوم پشان بیلا بیلو علومو کی پزرگون و فقیهان او پوهان وروزی. لکه څنګه چې جابر بن حیان چې د کیمیا علم په پلار مشهور دی د هغه حضرت له شاگردانو څخه و. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام سره په مدینه کې د هغه وخت د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانیسته او له لیرې او نږدې پرتو سیمو ګڼ شمېرو پوهو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره استفاده وکړه. امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړې استفادې لامل باله او له ټولو مسلمانانو سره یې د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته په سپارښتنه کې داسې وفرمایل: زموږ پیروانو ته سلام ورساوه او هغوی ته ووایه خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستي ځان ته جلب کړي. امام صادق علیه السلام باوري وو چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړي دي او باید د احترام او ملاتړ وړ وي، ځکه چې هغوی هم د ستمګرو واکمنانو له هزار او ستم څخه په امن نه دی پاتې شوی. نو ځکه دوی ټینګار کاوه ضروری ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې ټولو انسانانو ته ملاتړي واوسي. په خپله امام جعفر صادق هم همداسې کول. لکه څنګه چې تاریخ گواه دی، د حضرت امام صادق علیه السلام د امامت دوره د اسلامي علومو او حتی د اسلام په نړۍ کې د تجربی او فلسفي علومو د پرمختګ او ودې له زرینو دورو څخه وه. امام صادق علیه السلام له دباونو او ساډوبۍ سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پر دوی او د هغه حضرت پر لوړپورو شاګردانو باندې عملی کېدله، په دوامداره هڅې او کوشش سره وکولای شول اسلامي ټولنه په زیاترو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکې ودې او غوړېدنې ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو د امام محمد باقر علی السلام او امام جعفر صادق علی السلام په دوره کې لا یونان څخه د زیاترو فکری او فلسفي شک او شبهو لواردې دو سربیره اسلامي پراخ سیمې هم په دنن کې ل کفري افکار او ماده گروهن سره لاس او گریوان وی. امام صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغو دوو جبهو په وړاندې د هغې ورځې په ټولنه کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکول. امام صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربیره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کول هم چې یو بل ته د مسلمانانو د لا زیات نږدېتیا سبب کیدلی له پامه نه دی غورځولی او په زیاتې سپارښتنې سره یې هغوی له یو بل سره یو زړهتوب او ملګرتیا ته رابلل او فرمایلی د اهل سنت د ناروغانو پوښتنې ته ورشئ، د هغوی امانت ادا کړئ، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړئ، د هغوی د مړو جنازو په مراسمو کې برخه واخلئ، د هغوی په مسجدونو کې لمونځ ادا کړئ تر څو ووایاست پلانی جعفری دی، ووایي چې پلانی شیعه دی، چې دا ډول کرچار کوي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي. په حقیقي معنا سره امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمینه کې یو اتل او مخکش ګڼلی شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د یو زړهتوب لپاره وفرمایل هغه کس چې د اهل سنت ورونو د جماعت لمانځه په لومړۍ لیکه کې ګډون وکړي د هغه کس په شان دی چې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امامت لمونځ ادا کړی او هغه حضرت ته اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمار هم وایي چې امام جعفر صادق علیه السلام ما ته فرمایلی دی ای اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جماعت کې لمونځ کوې؟ وی مویل هو. امام وفرمایل له هغوی سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغوی سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د را ایستلې تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلي رودې له کبله وه چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه وو او د اهل سنت و جماعت یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه وو. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان سوری، ابن عینیه، یحیی بن سعید، ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جریح او داس نور کسان د هغه بزرگوار له شاگردانو څخه وو. د اهل سنت ټولو عالمانو او تاریخ لیکونکو د امام صادق علیه السلام د شأن، مقام او سترتوب په اکله خبري کړي دي او هغه حضرت د ښه او لوړ اخلاق، زیات علم، زیات بخښنی او د اوږد محال عبادت په خاطر ستایلې دي. د هغه حضرت د علمي مقام په عظمت کې دومره بستی چې وپوهیږو د اهل سنت څه باندې یو سل شپېتو پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د دوی یادونه کړې ده او د دوی کلمات او روایتونه یې نقل کړي دي. د اهل سنت پیشوایان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن انس د امام حضور تطله او د هغه حضرت په شاگرده ویار کاوه. ابو حنیفه هم دوه کاله د امام شاگرد وو. هغه دغه دوه کاله د خپل علم او پوهې بنسټ بولی او وایي که هغه دوه کاله نه وای نعمان لمنځه تله. گرانو قدرمن اوریدونکو، امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوونکې په شان دی او هیڅکله ورته خیانت نه کوي. هغه نه خطا باسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته دروغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایه کې امام جعفر صادق علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ او ډیر دوستانه او نږدې اړیکو باندې په تأکید سره دغه ورورولۍ او اړیکې له یو شمیر ناوړو کړچارونو او بدو اخلاقو څخه پاکې بللې دي. د امام جعفر صادق علیه السلام عملی سیره هم د دې بیانونکې ده چې هغه حضرت هیڅ کله ځان په ځینو ټولنیزو تبعیضاتو او تفرقو کې ښکیل نه کړ او تل یې له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلودل. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تقیه کول او یا د اهل سنت اورونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. دغه اخیستنه او ګمان نه د امام جعفر صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دی، ځکه چې حاضر دمه هم د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دی چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د وړونو په اکله بیان کړی دی. امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپل زمانې مخکش ګڼل کېده. مالک بن انس چې د دوی یو شاګرد او د مالکی مذهب پیشوا وو، د امام جعفر صادق علیه السلام په باره کې ویلی دی: په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګاری کې د هیچا سترګو د جعفر بن محمد پشان شخصیت نه دی لیدلی او د هیچا غوږونو د هغه ستاینه نه ده اوریدلی او د هیچا په زړه کې نه ده یاد شوې. هغه حضرت ډیر سخی، خوش اخلاق او ګټور وو. همداراز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر فقی کس په باره کې پوښتنه وشوه، وی ویل: تر ټولو ډیر فقی کس چې مې لیدلی جعفر بن محمد دی. د علم او اهل بیت دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمني کوله او هغه یې د خپل خلافت لپاره خطرناک ګاڼه. بلاخره د عباسی ظالم واکمن منصور دوانقی په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته یې په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ. او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منورې کې په بقی هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یو لنډه وینا تاسو ته هم وړاندې کوو چې فرمایي: علم حاصل کړئ او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسلولئ او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورښیې خاکساره واوسئ. دیر قدر منوریدون کو ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ده شهادت ده کلیز په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو او د دغه پروګرام په پای کې له خدای تعالی څخه غوښتنه کوو چې ان شاء الله تعالی ده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په رویه او د شهادت په وجه په موږ کې هم ځینې بدلونونه راولي. انشاءالله استاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
هر کلا راشه.
درنو و محترم اوریدونکو، د هر کلا راشه په پروګرام کې زموږ سلامونه او نیکه هیلی و منی. هیله لرو چې هر ځای کې چې یاست روغ جوړ او د صحت او سلامتیا په جامو پټ ووسی انشاءالله. دا د یو ځل بیا زه فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
سره د هر کله راشه له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. دوستانو، یادونه کوو چې نن د شوال د میاشتې 15مه نیټه د علم، د آسمان، د ځلاند ستوري، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. په دې مناسبت هم تاسو ته تسلیت وړاندې کوو او یادونه کوو چې نن له موږ سره په غږیزو پیغامونو کې زموږ دوه تکړه او زړه ته رانږدې دوستان او ملګری سید جمیل حسین او زین الله حسن د ورونه دي چې په خپل غږیز پیغامونه او غږ برا سره د زړه خواله کوي او د نورو دوستانو لیکونه هم را رسیدلی دي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله یوه لنډه شاندمه را اخلو او بیا هم راځو ستاسو درانه حضور ته.
د اکبر سلطانی صاحب ګیله کړی دا چې د حسن صاحب نوم ثمرګل ته ورکړو او د حاجی ثمرګل صاحب نوم حسن ته ورکړو. وایي چې ډېر دقت وکړي په پروګرام کې.
سلطانی صاحب وروره، ډیره ډیره مننه ستاسو د یادونې. موږ په دې اړه له تاسو معذرت غواړو، باید دا کار نه وای شوی. خو څه وکړو، هغه متل دی چې څوک چې کار کوي غلطي هم کوي او څوک چې کار نه کوي له هغه هیڅ غلطي نه کیږي. په ژوندیو پروګرامونو کې دغه شان فنی غلطۍ ممکنې دي، که څه هم موږ تر ډیره حده کوشش کوو چې دغه غلطیانې ونه شي. په هر حال بیا هم له هڅاند او ثمرګل دواړو ورونو څخه بخښنه غواړو او ستاسو له حضوره هم بخښنه غواړو. جمیل صاحب، یو بل مطلب به ضرور مو وګڼله چې خپل قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کړو، او هغه دا دی چې د تهران راډیو په پروګرامونو کې او هم زموږ په سایټ کې د افغان مهاجرینو در سرشمیرنې طرح په اړه په ایران کې یو په زړه پورې او ضروري مطلب شته چې زموږ قدرمن اوریدونکي او هغه زموږ وطنوال چې په ایران کې اوسیږي ضرور به دغه مطلب ته مراجعه وکړي، چې دغه مطلب د کډوالو او مهاجرینو په اړه ده. د اتباو د سرشمیرنې طرح چې د روان کال د وری له 23مې د جوزا یا غبرګولې تر 18مې نیټې پورې دوام لري او له هغه وروسته بیا دغه طرح نخ تمدیدیږي، او کوم کسان چې په دغه طرح کې، یعنی هغه کسان چې په ایران کې اوسیږي، برخه و نخلي، غیر مجاز او غیر قانوني کسان به ګڼل کیږي او باید هیواد پرېږدي. پر دې اساس سپارښتنه شبیده او موجم د خپل قدرمن وطنوالو څخه چې په ایران کې اوسېږي هیله لري چې ټول هغه اتباع چې اقامتي مدرک نه لري او نوی راغلي کډوال او مهاجرین د اقامتي اسانتیاو د لاسته راوړلو لپاره له دغه فرصت استفاده وکړي او د سرشمیرنې په طرح کې اتمن شرکت او ګډون وکړي او خپل د موقت اقامت برګه هم واخلي
انشاءالله. د بهلول بابا دغه کلام موږ ته ښاغلي زین سجاد خوښ کړی او را لېږلی چې تاسو ته یو څو بیتونه ته وړاندې کوو. د کلام عنوان دی کلام د معرفت. عقل نفس اماره چې مطمئن کړي، عشق وجدان صدق امیز کړي، روح امین کړي، او وای چې د کربل خورې رانجه مې د لیمو دی ستا جلوې مې د زړګې تورې سنین کړي، نفس آزاد چې کړي د کسب لا رهینا رب هغه کس په دنیا صاحب یمین کړي، تا نار د عشق ما مقصوب ری مغلوب کړي، نور لایق به د سجدو د عدم تین کړي، د جانان ذکر د روح رزق قریم دی، د جانان ذکر د روح رزق قریم دی، مرګ نشتا چې حاصل متاهین کړي، روگردان به د حق او اهل حق نه با چې د ملا سپیره پالین کړي، د علی غلامان شمار دی په علین کې، د علین جویا تخوف به د سجین کړي، مکمل کفر چې نه کوي بهلولا، مکمل کفر چې نه کوي بهلولا، به ایمان دا عاشق د عشق توهین کړي.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور ښاغلي زین سجاد چې دغه ښه شعرونه چې د بهلول بابا او مشتره لګلي. جمیل صاحب که ستاسو خوښه وي یوه دمه به وکړو او بیا به راشو د خپل قدرمنو حضور ته.
بالکل.
یو ځل بیا هرکلی کو د خپل قدرمنو اوریدونکو، اوس به راشو د خپل ګران دوست او ورور جمیل حسین غږیز پیغام ته چې د امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په اړه رالېږلی دی.
د هجران د لاسه مزړه چور چور دی، د مومن د پارا همیشه شور ده، د امام صادق د غم گوبتر ده، د باطن په دیدی وکس غبر ده، د نبی لستر گو او خیو ابشار ده، او سیا په جړا جوړ شوه شور ده، د هجران د لاس مزړه چور چور ده، د مومن د پارا همیشه شور ده، په باطن کسا د کبر یادی، په ظاهر کسا تلا والا دی، چوک شهید په زهرو شوی هم دادی، د چتور سرا بدن چور چور ده، د هجران د لاسا مزړه چور چور ده، د مومن د پارا همیشه شور ده، چا زخمی شو جبین نماز سجده کې، چانی غشیو باران پا جنازه کی، چو کلویلی قرآن پاس پا نیزه کی، پا خبر ده عالم کول مشهور ده، ده هجران دلاسا مزل چور چور ده، د مومن د پارا همیشه اشور ده.
د ګران ورور جمیل حسین صاحب ډیره مننه کوو. اوس په راشو د یو بل ګران ملګري زین الله حسن صاحب پیغام ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستا د فراق د هجر شپه را باندې تیره شوله. ستا د فراق د اجر شپه را باندې تیره شوله لکه د کال هره لمحه را باندې تیره شوله. لکه لاله د زړه په وینو کې خړوب خړوب وم د کربلا سم واقعه را باندې تیره شوله. زه وم ستا غم و شبګیری وې د تیرو په غیږ کې غم کې یوازې د غم شپه را باندې تیره شوله. ستا په لټون د هر منزل په تیغ قلم قلم شوم. تلم خو یو سخته مرحله را باندې تیره شوله. نیم ځوان دی حال مې د بسمل د مرګ په تمه کې ناست. په ژوندي حال د مرګ سپه را باندې تیره شوله. پر هر سینې مې ډیر چړې په زړه وخوړې. ستا د بڼو د تیغ جبهه را باندې تیره شوله. زه کستي پروانوار شومه زه کستي پروانوار شوم ستا د عشق په شمه د مخ د شمې دې لمبه را باندې تیره شوله. یاد کې د لاړمه ویده شوم د کلونو په مخ په خوب کې ډوب د کعف قصه را باندې تیره شوله. دا تسلسل د هڅان ژوند ته و تقدیر راوستی د مړ تقدیم د مړ تقدیر مړه سلسله را باندې تیره شوله. لکه د کال هره لمحه را باندې تیره شوله. ستا د فراق د هجر شپه را باندې تیره شوله.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور حسن صاحب. اوس په خپلو پروګرام ته به هم دوام ورکوو چې د لیکنو په اړه.
دا لیکنه سلمان بونیری صاحب را لیږلې ده او ډیره اوږده ده، نو ملګرو ته سپارښتنه کوو چې په ګروپ کې یې ولولې. مونږ صرف سریزه را اخلو. وایي چې کلاسیک څه ته وایي. د کلاسیک کلمه د لاتین لا کلاسیکوس څخه اخیستل شوې ده چې کلاسیکوس په لغت کې د لومړي درجه د لومړي یا لوړې طبقې په معنا راځي. په اگر نه نیستلا کې د کلاسیک کلمه د منل شوی قبول شوی او اغواسارو ته ویل کېږي چې په ټولو تاریخي دورو کې د خپلو لوړو اوصافو او ممتازو وجوهاتو له کبله د هر چا لخوا قبول او د ستاینې وړ ګرځېدلی ورته کلاسیک وایي. کله بیا د لرغوني یونان او روم ادبیات هم د کلاسیک په نوم یادیږي چې په خپله د کلاسیسیزم ادبي مکتب هلته پیدا او هلته یې وده وکړه. دا لیکنه سلیمان بنیری صاحب را لیږلې ده او ډیره اوږده ده، نو انشاءالله چې زموږ ملګري به پاتې برخه بیا په ګروپ کې ولولي.
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور. اوس هم جمیل صاحب منیب صافی صاحب بیا یو لیک موږ ته په ګروپ کې رالیږلې چې وایي په نړۍ کې د ټولو نه زیات وینه د چرګ تویه شوه. پښتانه په دوهم نمبر دی. د دوی دواړو په کیسه کې ډیر عجیبه مماثلت دی. چرګ د هر میلمه خوراک دی او پښتانه د هر جنگ خشاک. او د خدای قدرتونو ته ګوره چې دواړه عقل او شعور نه لري. بانګونه وایي د زنده باد مرده باد نعره وهي او د مالکانو د ګټو د پاره په میدانونو کې د یو بل په سرونو اړ نه وي. البته دا وینای د اقبال کوثر صاحب له قوله له موږ سره شریکه کړې ده. مننه کوو منیب صاحب. انشاءالله تعالی چې همدغه رودې به دوام ولري او موږ ته نور داسې شش مطلبونه موږ ته راواستوي.
مېرمن فاطمی نه یوازې د خپل دغه ملګري بلکې د ټولو ملګرو ډېره ډېره مننه کوو، او په دې دعا سره چې الهی و ربی من لی غیر خپل پروګرام هم پای ته
رسو، او ستاسو له حضور اجازه غواړو، او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره دغه پروګرام پای ته رسو. خدای مو مل او ملګری. Thank you.